د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر میاشتې دوهمه نیټه. د دې خبرونې زیاته برخه دوو اونیزو پروګرامونو ته بیله سوې ده. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خپرو. اورئ چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویو کارکوونکو ته شرایط خورا سخت سوي دي. تر هر څه مخکې خبرونه وړاندې کیږي. د راپورونو له مخې روان کال د اروپایي ټولنې په غوړیو هیوادونو کې د هغو افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو شمیر زیات سوی چې بې سرپرسته دي او له غیر قانوني لارو دې ټولنې ته ورغلي. د یورپین ټایمز رسپانې د راپور له مخې یوازې په جون میاشت کې په دې ټولنې کې له 380,000 زیات کسان رسمن د پناه اخیستونکو په توګه ثبت سوي چې دا د مخکنۍ میاشتې پرتله 25% زیاتوالی شي. په دې ډله کې 2915 بې سرپرسته ماشومان او تنکي ځوانان دي چې له سوریایانو وروسته دویمه لویه ډله یې افغانان دي. د یورپین ټایمز په وینا د دغو افغانانو شمیر 910 ته رسیږي. راپور وایي د روان کال له پیله اروپایي ټولنې ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ لړۍ تیزه سوې چې افغانان یې لویه برخه جوړوي. په جولای میاشت کې هم ټول ټال 1015 افغانانو د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې د پناه اخیستو غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو. اکثره دغه افغانان په تیره هغوی چې عمرونه یې له 300 کلونو کم دي په ډیرو خطرناکو لارو د کډوالۍ دغه مزل وهي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا له افغانستان سره د استرالیا د نوې بشري مرستې خبر ورکوي. اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي، استرالیا د افغانستان د بشري مرستو د بسپنې له صندوق سره د 8 میلیارده استرالیایي ډالرو چې څه باندې 5,115,000 امریکایي ډالره کېږي مرسته کړې ده. اوچا د دې هېواد له دغې مرستې په مننې ویلي چې دغه مرسته به په دې هېواد کې د ژوند ژغورنې پر فعالیتونو لګیږي. وچا استرالیا یو لوی بسپنه ورکوونکی بللی چې په وینا یې د دغه صندوق له پرانیستل کېدو راهیسې 2 کلونو کې یې د 9.8 میلیونه استرالیایي ډالرو مرسته کړې ده. د افغاني سترې میاشتې ټولنه وایي چې په زړه سوري 10 نور ماشومان یې د درملنې لپاره د کابل روغتونونو ته ورپېژندلي. دې ټولنې پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه ماشومان په کابل کې 2 داخلي روغتونونو ته ورپېژندل سوي او درملنې یې په وړیا توګه کېږي. دا ټولنه وایي چې په تیرو شاوخوا 14 میاشتو کې 1,899 د زړه په سوري اخته ماشومان د درملنې او عملیاتو لپاره د هیواد دننه او کورنیو روغتونونو ته ورپېژندلي او ټول لګښتونه دا ټولنه ورکوي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو خپلواک مرکز وایي د روان کال په 9 میاشتو کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د دې هیواد له 100 زیات امنیتي پرسونل او ملکي وګړي وژل سوي چې دا د تیر 2022 کال په نسبت 9% زیاتوالی شي. په هغه نوي راپور کې چې د تحقیقاتي مرکز په بلوچستان او خیبر پښتونخوا ایالتونو کې له چاودنو او د سختریزو له حملو یوه ورځ وروسته د شنبې په ورځ خپور کړی ویل سوي چې روان کال په تروریستي بریدونو کې مرګ ژوبله زیاته سوې او د ټولې اوښتې مرګ ژوبلې 2% د افغانستان پولو ته څیرمه په دغو 2 ایالتونو پورې تړلې دي. د دې مرکز په وینا په دې موده کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 386 غړي وژل سوي چې 130 پوځیان او 208 پولیس دي. د پاکستان د امنیتي مطالعاتو او تحقیقاتو مرکز وایي د تروریستي پیښو په تړاو د روان کال د 9 میاشتو د مرګ ژوبلې شمیرې په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو لوړې شمیرې دي. د دې مرکز په وینا د تحریک طالبان پاکستان یا TTP د اسلامي دولت ډلیا داعش د خراسان څانګې او د بلوڅانو بلتون پالو ډلو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیې په پلازمینه انقره کې له پرونی ځانمرګ برید وروسته د ترکیې جنگي الوتکو پرون د عراق په شمال کې د کردانو پر مشکوکو اهدافو هوایي حملې وکړې. د ترکیې دفاع وزارت ویلي په هوایي عملیاتو کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK شاوخوا 40 اهداف ویجاړ کړی سوي چې په هغوی کې سمڅې، پناه ځایونه او ډیپوګانې شاملې دي. د دغه وزارت په وینا د کردانو د کارګر ګوند ځینې عملیاتي غړي په دغه حملو کې نابود کړی سوي دي. پرون تر دې مخکې یوه ځانمرګي بریدګر د ترکیې د کورنیو چارو وزارت دخولي دروازې ته څیرمه چاودنه وکړه چې 2 پولیس افسران یې ټپیان کړل. دویم حمله کوونکی د پولیسو په ډزو ووژل سو. PKK ته نږدې یوه آژانس ویلي د دې حملې مسؤلیت د کردانو د کارګر ګوند منلی دی. د اوکران پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد په جنوبي سیمې خرسون کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې لږ تر لږه یو کس وژل سوی او څو تنه ټپیان دي. د خرسون لپاره د پوځي ادارې بیګانه وخته په یو بیان کې دغه راز ویلي چې په بیریسلاو کې د هوا له لارې د رهبري کیدونکو دوو بمونو په نتیجه کې څو ملکي تاسیسات ویجاړ سوي یا ورته زیان اوښتی دی. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د کریمیا په ژانکوی سیمه کې گروم دوه ډوله میزایل راغورځولي. له دې مخکې روسیه ویلي و چې د هوایي مدافع ځواکونه یې په ختیځو او جنوبي سیمو کې چې په دې وروستیو کې پرې اوکراین هوایي بریدونه زیات کړي، د اوکراین شپږ بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه راغورځولي دي. کاسو ووایي چې د تېرې اونۍ د حملې په اړه د دوی د څېړنو په نتیجه کې داسې شواهد ترلاسه سوي چې ثابتوي سربیا غوښتل د کاسوو شمال له خپلې خاورې سره الحاق کړي. د کاسوو په وینا حمله کوونکي د سربیا په یوه پوځي اډه کې حملې ته چمتو کړی سوي وو. د کاسوو د کورنیو چارو وزیر جلال سوچلا پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې د سپتمبر د 24مې په حمله کې چې د کاسوو په شمال کې سوې وه، تر نوي زیاتو کسانو برخه اخیستې وه چې په وسله والا جګړه کې درې حمله کوونکي او یو د کاسوو پولیس وژل سوي وو. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ یوه چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط ډیر سخت دي. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو سخت شرایط له هغو مرستندویو سازمانونو سره د مالي مرستو کموالی رامنځته کړی چې په دې هیواد کې د بشري چارو فعالیتونه سرته رسوي. د بشري حقونو د دې مدافع د نورو څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن د ښځو پر کار د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز ته په اشاره وویل چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مرستندویو کارکوونکو لپاره چې د دې په خبره بې پرې کار کوي فعالیت ډیر ستونزمن کړی دی.
د نړیوالو مرستندویو یا سازمانونو عملیات تر ډیره بریده انعطاف منونکي دي، خو هغوی په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام لپاره له بحراني شرایطو سره مخ دي.
نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو کارکوونکو لپاره د سختو شرایطو خبره داسې مهال کوي چې مرستو ته د اړو افغانانو شرایط ورځ تر بلې په خرابېدو دي. د ملګرو ملتونو په وینا اکثره کورنۍ نشي کولی چې خپل ماشومان ماړه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په دې وروستیو کې پرله پسې د بودیجې د کموالي له کبله خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې ژمی را روان دی او که لازمې مرستې سمدستي ور ونه رسیږي په میلیونونو بې وزلې افغانان به له سختو شرایطو سره مخ شي. د دې پروګرام د افغانستان د څانګې وین وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وضعیت به تر ټولو زیات ښځې او ماشومان اغیزمن کړي. د میرمن ګاسمن په خبره لویه ستونزه په افغانستان کې مرستو ته له سختو اړو کسانو سره د نړیوالو د مالي مرستو کمیدل دي.
تر ټولو لویه ستونزه چې بشري مرستندویه ډلې اوس په افغانستان کې ورسره مخامخ دي د مالي مرستو کموالی دی چې د هغوی ټول عملیات یې اغیزمن کړي دي او دې کار د ډیرو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام تیرونی په یو راپور کې وویل چې په اوس وخت کې په 150 هیوادونو کې 40 میلیونه کسان له سخت لوږې سره مخامخ دي چې 15 میلیونه په افغانستان کې ژوند کوي. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي رئیس سندی مکن تیرونی د سیشن بی پورز وویل چې له افغانستان د وتلو نیت نه لري خو بودیجې ته اړتیا لري ځکه د خلکو ژوند په خطر کې دی. میرمن مکن وویل د بودیجې کموالی دا پروګرام اړ کړ چې په تیرو شپږو میاشتو کې 10 میلیونه افغانانو باندې بشري مرستې بندې کړي. د هغې په خبره دا هغه مرستې وې چې د دغو خلکو د ژوند ژغورنې یوه وسیله وه چې هغه یې هم له لاسه ورکړه.
ومردل چې د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو کارکوونکو لپاره اوس شرایط سخت سوي دي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي چې د دوی د مرستې رسونې چارې د بودیجې د کموالي له کبله ټکنۍ سوي دي. د دوی خبره چې ممکن را روان جمعي ګڼو کسانو ته دوی خپلې مرستې ونیسي رسولی. په افغانستان کې ځینې بې وزلې کورنۍ بیا وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د ازادي راډیو ته ویلي که څه هم د ژمي په درشل کې دي خو د بیکاری او پورونو له کبله خپل ورځني لګښتونه هم نسی پوره کولای.
په داسې حال کې چې هوا سړیږي او د هیواد په ځینو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي، یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي چې سږ کال د ژمي موسم لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دغو کورنیو سرپرستان وایي مخکې ښه کار او ښه عاید درلود، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې بېکاره دي او آن د کور کرایه او ورځني لګښتونه هم په سخته پیدا کوي. د کابل اوسیدونکي پریسا وایي چې پخوا یې په یوه دولتي اداره کې کار کاوه، اوس بېکاره ده او د پلان میاشتنی عاید یې 4000 افغانۍ دی چې د ورځني ژوند لګښتونه یې هم پرې نه پوره کېږي.
زه د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وم. د ژمي د لګښت لپاره به مې هره میاشت له 2 تر 3 زره افغانۍ ځانګړې کولې، خو د وخت په تېرېدو سره زما عاید له ما څخه واخیستل شو. هیڅ نه لرو. موږ په دې انتظار یو چې یو څه خرڅ کړو او د ژمي لپاره سون توکي چمتو کړو. اوس موږ یوازې دومره کولی شو چې د سهار او ماښام لپاره ډوډۍ پیدا کړو. موږ د ژمي د سوخت لپاره هیڅ نشو چمتو کولای.
د لوګر ولایت اوسیدونکی حضرت علي هم وایي چې پوروړی دی او د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی چې د ژمي لپاره سون توکي واخلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر خپله ایکس شبکه د هغو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په ژمي کې پر واورو د پوښل شویو غرونو شاته د دوی لاسنیوی پرې کیږي. دغه سازمان دا هم ویلي چې دوی ته د ژوند ژغورنې خوراکي توکو د رسولو لپاره لږ وخت لري. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د هیواد په ځینو سیمو کې واوره ورېدل پیل شوي دي. د یادې ادارې مسؤلینو په یوه لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې هم د سالنګ په ګډون د بدخشان او نورستان ولایتونو په لوړو سیمو کې واوره ورېدلې وه. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمیر سون توکو د پلورونکو د معلوماتو له مخې په کابل ښار کې د یو خروار لرګیو بیه 8500 افغانۍ او د ډبرو سکرو د یو خروار بیه 8000 افغانۍ ده. خلک وایي دوی خپل دسترخوان او د خپلو ماشومانو ګېډو مړولو ته حیران دي، نو په دومره لوړو بیو کې په ژمي کې د خپلو کورونو تودولو ته څنګه تیاری ونیسي؟
ازادي راډیو 24 ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د شوزو د والیبال ملي لوبډلې غړي هیله من دي چې په چین کې په آسیایي لوبه کې د دوی ګډون به نورو شوزو ته الهام ورکړي چې خپل خوبونه تعقیب کړي. دغه لوبډلې ته چې په افغانستان کې د شوزو پر ورزش د طالبانو د بندیز له امله له بهره په دې لوبه کې د ګډون اجازه ورکول سوي، نن له هانګ کانګ سره لوبیږي. د افغانستان د فوټبال ښځینه غړو تر دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره لوبې کړي. دا هم په دې باب تفصیل.
د افغانستان د ښځو د والیبال ټیم یو شمیر غړي په دې باور دي چې په چین کې په آسیایي لوبو کې د دوی ګډون له دې پلوه هم ډیر مهم دی چې هغه به نورې افغان ښځې تشویق کړي چې د خپلو خوبونو له تعقیب لاس وانخلي. د دې ټیم یوې غړي مرسل خدري فرانس پرس اژانس ته ویلي د دې په باور د دوی ګډون افغان ښځو ته لویه هیله ورکوي چې خپل خوبونه تعقیب کړي او لاس ترې وانخلي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې وخت له رسېدو راهیسې پر نجونو او ښځو د نورو بندیزونو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم پر هغوی بندیزونه لګولي دي. د افغان ښځو د والیبال ملي ټیم د طالبانو له دغه بندیز او مخالفت سره سره له بهره په دې آسیایي لوبو کې چې د چین هانګ ژوی ام کوربه دی ګډون کړی دی. 25 کلنه خدري وایي د افغان میرمنو لپاره دا ډیره سخته وه چې په آسیایي لوبو کې ګډون وکړي، ځکه د دوی لپاره وضعیت ډیر ستونزمن دی او ټول خلک د افغانستان له وضعیته خبر دي. له دې مخکې د دې ټیم یوې بلې غړې رقیه محمدي هم ورته څرګندونې کړې وې. هغې تېره اونۍ په داسې حال کې چې د خپل ټیم د لومړنۍ لوبې لپاره په میدان کې تیاری نیو وویل په دې لوبو کې ګډون نورو ښځو ته دا پیغام ورکوي چې دوی یوازې نه دي.
په افغانستان کې په اوس وخت کې انجونو ته د ورزش او تحصیل اجازه نه ورکول کیږي او په حقیقت کې منه دي، خو موږ دلته یو ترڅو هڅه وکړو چې د افغانستان د انجونو په استازیتوب خپل لاس اوچت کړو او اعلان وکړو چې تاسو یوازې نه یستئ.
په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب شاوخوا 140 لوبغاړو ګډون کړی چې 100 ښځینه لوبغاړو پکې له بهره ګډون کړی او دوی په دریو بیلابیلو رشتو کې لوبیږي. د افغان ښځینه لوبغاړو ته د المپیک نړیوالې کمیټې او د آسیا المپیک د ګډون زمینه برابره کړې ده. افغانستان د خزو دی والیبال تیم نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي چې دایې ورسته ای لوبه ده. له دې مخکې له قزاقستان او جاپان سره چې ورسره په یو ګروپ کې دی لوبه تر سره کړې وي چې دواړه یې بایللې دي. د فرانس پرس په وینا سره له دې چې افغان خزو دی والیبال تیم له خپلو تکړه او تجربه لرونکو سیالانو څخه ماتې خوړلې خو د اکثره غړو روحیه لوړه ده. دوی په دې لوبو کې له سره تر پښو پورې پټو سپورټي جامو کې د لوبو ډګر ته راوتلي او د هرې نمرې په اخیستو د نندارچیانو له تود هرکلي سره مخ شوي دي. د راپور له مخې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته په سلګونو ښځینه او نارینه افغان لوبغاړي روزونکي او چارواکي د مختلفو هیوادونو د ملي اولمپیک د کمیټو لخوا د بشر دوستانه ویزو له لارې له افغانستانه ایستل شوي دي. د اولمپیک د چارواکو په خبره په افغانستان کې د دغو لوبغاړو پاتې کیدل به له خطرونو خالي نه و. د افغانستان د خزو د والیبال تیم غړی مرسل خدری وای خپلو سیالانو ته د لوبو له بایللو سره سره دا د دوی لپاره یوه ښه تجربه وه چې په آسیایي لوبو کې له لومړي ځل ګډون څخه یې ترلاسه کړه او زیاتوي که څه هم موږ ځان ډیر ناراحته احساسوو خو تر خپلې وسې مو خپله هڅه وکړه.
ازادي راډیو د خپل تلیفون له لارې واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما په څلور سلويخ ملکو کې کار کوي
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني
چې ګټه د خپلې او د خزې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې اصلا نو واکور کې نه اختیار سي هغه خزلار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري.
دا یو میرمنې غږ مو اوریده چې ویل یو شمیر غ میرمنې چې خپل داند او ماش نه لري د کورنۍ نارینه د ورځنی ژوند د لګښت واک نه ورکوي. هغه نارینه چې میرمنو ته دیغو په زړه په کور کې د لګښت حق نه ورکوي د دې کار لپاره څه دلیل لري؟
خزه رئیسټل کو رازان تشاره غنیزان په یو پیغوري غنیسي خپل پردای ماته په غوره کې سالا ز تر مخته او خزه ما په شاته بازار ته روانه کړي د زکه د حضور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
نن امدا موضوع چې ملتي مو کړی قدرمن اوګدونکو د یو شمیر افغان میرمنو په خبره دوی ته لکه څنګه چې اړینه ده په کور کې واک نه ورکول کیږي د بیلګې په توګه په خپل زړه د کور وسایل نشي اخیستلی ان تر دې چې دوی ته کالی هم د کورنۍ نارینه اخلي بیا که خواخ وي یا نوي امغه باغوندي د خځې وایي چې دوی د ژوند په ټولو سختیو او ستونزو کې د کورنۍ نارینه وو ته اوګه ورکړي خو اوس چې بې دندې شوي دي خپل ګټنه لري ټول لګښت نارینه برابروي ام دایلات دی چې دوی ته په خپل زړه د مصرف واک هم نه ورکوي. د کابل یو اوسونکو چې د 15 ماشومان مور دی وای دا تل غوړي چې کوړه د آلټیا ورلد ټوکی لکه فرش ظرف او داسې نور واخلي خو دا چې د خپل کار نه کوي د کور اېدی یوازې میړه پیدا کوي د ته هم د اختیار نه ورکوي چې په خپل زړه لګښت وکړي
څه ګټه د خپل یا د خزې ګټه نه پیسې خپل پلاس کې نو خزې ته اصلا نو واک ورکې نه اختیار سي هغه خزلار سي د خپل پزره باندې یا کالی ځان ته انتخاب کې یا مثلا د کور فرش یا ظرف یا پرده یا توشک د شان انتخاب کې دا اصلا اجازه نه لري بس هغه سړی به ورته راوړي له بازار کې خیر او که خراب راوړ که زه په کور کې تحمل یې ځکه د خپل ګټه نه ده پیسې د خامان دي ملته د افغانستان ښځې ډېرې مظلومې دي خو نه هر څه به تحمل یې
په کورنیو مسایلو کې د کور میرمنې بې صلاحیت کول تر ډیره بیا د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې لیدل کیږي. د خوست ولایت له اوسیدونکو اکبر خان څخه مو پوښتلی چې د دوی په سیمه کې میرمنې په خپل ځله بازار ته د تک او لګښت کولو څومره واک لري؟
خوست کې دا رقم جواز سي خپل خزه کور نه نوزي کور نوزي خو نارینات من وسره دا سي نه کې چې خزه دي جواز کور نوزي زکه دا قسم د سي ریواز د سي کور نه خزه جواز نه نوزي اکثره دا سي وزي یو نیم کور کې سرپرست ونه لري یا ماشومان وی کور کې سرپرست نه وي نو هغه وزي او زمون طرف ته دا رقم دا سي مونږ وو خزه بیا یو خار ته خپل خواخه یو شای خوري خو نارینه وسره یتمنه
بیا څومره مثلا ورتوایز دغه شای دا رقم واخله دا ټوټه دا رنگ واخله تو شکر د سی واخله پرده د سی واخله څومره خپل نظر ور باندې منه
نه هغه سی خزو کوم شای سی په کار وی په کور کې هغه خپل دوی ته د خزو کار کې بیا کار نه لري کوم شای دوی اخري هغه مونږ سره د عمر سره زو سی خار ته سره راځو اکوما سودا سی دی په کار هغه سودا واخنه نور دا بیا مونږ کار نو سره لري سی تاسو په کار دي څه نه خار یو څه نه خار سر عبد الله پاره سره زو سی خار ته نارینه سره یې سره وری او بیرته بوز
آیا د نارینه خو دی لیدلی چې خځو ته اختیار نه ورکي ټول شای په خپل زړه ورته راوړي وای کړي خوښي کړي خوښ نه يم دا واخله
او ستاد را کوم ستا بازي زوی کی دا را کوم ستا سی یو چیز او تراوډی نو هغه کور کې خځه خوخ نه بیرته بیا نو د بدلې په زور او ته یې سم دا لري بس ته زه یو ورې لاړم یا درې ورې نه زم درته نو ستاد هغه کوم نری نه ستا ماری درې دي خپل
ولی نری نه دي کی مثلا په میرمنو باندې خپل نظر په زور باندې منی هغه ک دي شخصي وسایل اخستل وی یا د کور د وسایل رانیول وی کنه ولی خپل نظر په زور په میرمن باندې منی چې امدا دینو کې د خوخیږي کې نه خوخیږي
زان د سی بادو ته بریخي زان باد احساس کوي چې زواري خزه ته یو شای درې واره راوړم یو شای څلور واره راوړم خوخي خوخي نه وي یو واجه خو ځاوي سي دوی زان ټیټ نه راوړي د خپل کورنۍ ته یو شای وته راوړي چې بازار خوخ وي او په خوخ نه دي کوټه مسایر وي اکثره په کلو کې دا رقم ده چې خزه رئیسټل کو رزان ته شارم غني زان په یو پی غوري غني سي خپل پردای ماته په غوره کې سالا زتر مخ ته خزه ما په سي شاته بازار ته روانه کړی د زکه د کلتور او رسم ریواج مونږ اکثره دا رقم ته د دوه جنا
دا رقم رسم ریواج خه ده چې دوی په دې باندې شرمېږي د خځوالې ما سره بازار ته لړسي ز خپل هر شي چورته راوړم راوړم به دا کار خه ده که بد
ناز ما په نظر دا کار خو غلط ده که سي دي خزي زوګ د نري نازو ډير پارک سره لري نو باید هر څوک په لخواخه یو هارت بوزي کوي بازي نه پرګدیم نو باید نري نه خو سره لارسي دا ځان ته شرم او پیغور ونه غنيسته ما خزه هارت بوتلم
او کچیرې ام د سیدا وضعیت دوام وکا د میرمنو هغه غوښتنې په نظر کې ونې نیول سي په زور یو څه په ومنل سي کړي کور بارکی که په خپل بارکی دا به څومره بد نتیجه ولري
دا هم تاسو ټول ګورو ټول پاته نتیجه دا کوم بعد واقعب سي د خزو حقوق بارکی نن سب روان دي ټول دغه لامیزونه دي نور کوم کورونه تر تر خاله سره مسته کیږي ټول هم د لامیزونه دي کنه هم د نتیجه دا سي دا حل نشین دا ټول چیرته حل کیږي سره
په دې مسایلو چې په کور کې د میړه او ښځې ترمن جنگ دا به په ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
کوم کورنۍ تربیت سي دغه د مور او پلار ناول سکول مکتب سي دغه د مور او پلار مکتب دوی تار څه کوي مور او پلار وي نو سي هغه هغه ته ونه خې نو هغه ته اینده ته سوچ وکړه سي اینده به څه کم دی اول کور مکتب دی او مکتب حیثیت لري سي کور دی خنه نو اینده ژوند ټول خراب نه
افغان لیکوال او د خځو د یقونو فعال اوګي امیل وای چې په یو شمیر افغان کورنۍ کې خځې بې واکه کول د زینو نارینه ول لپاره یو ډول بې ځای غیرت ښکاری لنډ موري سره مې مارکه کړې په ګړې سره اورو
خوښن په افغاني ټولنه کې خو د تاوتریخواله د ضدیت د پخوا رئیسي البته یو کم فیصدي که داسې مدني خلک وي او داسې پرېږدي چې دوی هم حق لري کور په چارو کې د کور په تزئین کې د کور په اخیستلو کې کوم سامان چې اخلي څه رقم کېږدي حق ورته ورکوي او هغه چې بیا خپله درآمد ونه لري هغه او کورنۍ کې چې نارینه مثلا هغه امکانات مادي به ورسره وي اصلا د وخت نه ورکوي غواړي چې د خپل لغه راج وچلی خپل لغه زور ور باندې وچلی تاثیر لاندې راوړي یو څه حیبت ایجاد کړي نو زیاتره دا د څه شوي دي ما په سترګو لیدلی دی چې هغوی حتی د دې یوه ډېره کورنۍ چې ډېر اقتصاد اوچت زموږ خپلوان کې یو نو خبره په دې کې چې هغه کې یو نه یو چې په خپل ځړ کړو دا نو شاخه پریده تا یو غاره کې په خپل ځړ یعنی ته باور وکړه چې ژمی و هغه یې سره له دې چې هغه پوهنتون یې لوستی و اما دوی په کور کې نیولی و ځکه دوی لږ زر امکانات د تجارت او پیسې درلودې دا یې په یو پښه باندې په ساعتونو ساعتونو په واوره کې ودرولي و دوی ما ته کیسه وکړه زه بیخي حیران پاتې شوم چې دا څنګه په دې اثر دا څه رقم حالات واقعا دغه رقم کړنې دا رقم برخوردونه په افغاني ټولنه کې یعنی دغه ناوړه دودونه چې هېڅ اصلا نه په اسلام کې دی او نه انسانیت کې دی افغاني میرمنو باندې اعمال کېږي خصوصا دوی چې نوې واده کېږي نو بس هغوی غواړي چې د اول نه دوی باندې هغه خپل هغه وچلوي تاثیرات ولري اوس هم دغه کورنۍ شته دي داسې یو معلومه ده چې ګورې راوستې ده بس یو څو ورځې وایم خو باید دا د تحصیل لاندې را وړو نو بدبختانه چې دغه ټولنه کې دغه رقم ناوړه منفي غلط برخوردونه اوس هم ادامه لري شته دي او اوس چې طالبان راغلي دي چې نارینه خو هسې په ښځو باندې ډېر ظلم زور کې چلول چې زه نارینه یم او داسې واسې بیرون مزې او دا مه کوئ هغه مه کوئ اوس چې دوی دا کار یې کړی دی د دوی هغه تبر لا پسې لاسته اخیستی دی او نور هم دوی باندې یو چند کاغون کې څو چنده دوی هم ورسره یو ځای دغه
اغلی امل یو میرمن څومره غواړي چې په خپل زړه باندې مثلا کور ته فرش او ظرف برابر کړي خو د نارینه ول خو دا واک نه ورکول کېږي دغه ته په میرمنې باندې څومره بد تاثیر کوي او دا د خپل کور جوړول او ته د خپل کور منظمول ته څومره لیواله وي مګر څوک د حق نه ورکي
زه چې یو میرمنه یم زما زړه غواړي چې په خپل زړه باندې هر څه واخلم مګر رقم جوړ کم ریچت پرختیم تاثیر کوي هغه هر څوک حق لري طبیعتا دا د انسانانو هغه د دوی په سرشت کې د دوی په قاموس کې دا شته دی چې دوی څه وخت او په خپل زړه یې کېږي په خپل زړه یې وزړه یي او پاش په خپل زړه هغه کې یعنی زړه یې غواړي کله چې څوک بیا ورسره داسې یو برخورد کوي چې تمسخر باندې نیسي هغه باندې بې اندازه تاثیر کوي د هغه احساساتو جریه داره کوي هغه احساسات یې وژني شخصیت وژني ورته چې یعنی زه په دې کور کې اوسېږم زحمت باسم کار کوم ستړی ستومانه لالان ده احترام د دوی کوم اما زه د دې حق نه لرم چې په خپل زړه خپل اطاق کې یو څه کارونه خپل هغه ذوق باندې ترسره کړم یا په هغه د میلمه په کوټه کې یا په نورو داسې یو څو تغییرات راوړم او هغه زما په خوښۍ واقعا سخته
غوښتنه مو له داسې نارینهونه څه ده چې دوی په خپل کور کې میرمنو ته ارزښت قایل سي او د حق ورکړي چې دوی ا دې اقل د کور چارې په خپل ځر تنظیم کړي
دا میرمن هغه وخت په کور کې کولای شي چې خپل ځر یو کار تر سره کړي چې هغه اقتصادي لحاظ هغه په خپل کو په خپل موټو باندې ولاړوي هغه وخت خزه کولای شي چې خپل استقلال واخلي چې هغه په مالی لحاظ بس یې تر رسیدلې په خپل ځر باندې بیا هغه وخت ډیر کم دی کولای شي چې کامیاب شي چې دوی باندې خپل هغه غوښتنې اعمال کاندي نو زه دغونه هیله کوم چې ځکه میرمنه هم نارینه په شان حق لري د کور په هر څه کې په تصمیم ګیریو کې خپل نظر ورکړي خپل وړاندیزونه ولري هغه خپل غږ ولري خپل هغه د زړه هغه غوښتنې باید عملي شي ترسره شي یو ځای په تفاهم سره چې دا کار وشي دا ژوند یو چانس دی دا به څومره ښایسته شي چې کله د دې په منځ کې تفاهم بی او احترام متقابل وجود ولې اولادونه ښه تربیه کیږي ځکه هغوی دوی ته ګوري که د دوی شخړې ګوري هغوی هم په راتلونکي کې له جوی چې او ډېر قشن او قدایي دې ټولنې ته تقیم کیږي نو زه فکر کوم دغه محبت او مینه په ژوند کې ډېر زیات
بله او میرمنې باید دې اجازه ولري چې په خپل زړه د کورنۍ وسایل انتخاب کړي وای خلی رای وړي
ښځې په دې کې ډېر ښه ذوق لري همدا ښځې دي چې کور ودانوي همدا ښځې دي چې د کور په ښایست کې په نظافت کې په پاکۍ کې کولی شي ډېر ښه رول ولوبوي ته باید وخت ورکړي خپل نظر باید چې یو بل سره شریک کړي دا به ډېر ښه
ډېر زیاته مننه ژوند دې سلامته اوسي د کابل په هنتون ماصله لیمه بیا وایي چې په زینو کورنۍ وکي لامغه پایل څخه چې جلی نړۍ ته راځي لاغې څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل کیږي لیمه سره مو هم مرکه کړي هغه په پایل کې وایي
په افغانستان کې کچری وګورو له کلونو راهیسې دغه سې یو دود یا هم انانشتون لري چې په هیڅ برخه کې ښځې ته هغې ته د انتخاب حق نه ورکول کېږي. هغه د سون په اړه ده کله چې یوه نجلۍ ته کېږي، حتی د دې په پیدایښت کې لا خلک هغومره نیوکې کوي چې ولې نجلۍ پیدا سو، ولې هلک نه ده. بیا کله چې دا پیدا کېږي هغه ستونزې چې دا ګالي وروسته چې کله راغټېږي، د دې د تعلیم په برخه کې د دې سرنوشت خاص نور خلک کوي، د دې په د ژوند کولو حتی پرېکړې نور خلک کوي چې باید له چا سره واده وکړي، چا ته ورکړي. نو دغه حقونه له پخوا نه په افغانستان کې له ښځینه طبقې نه اخیستل شوي دي. ښځو ته د جامو په برخه کې هم حق نه ورکول کېږي. اکثریت خلک دې هیڅ دا نه خوښوي چې د دوی ښځې دې لاړې شي په بازار کې مارکیټونو ته، دوی دې په خپله خوښه باندې جامې واخلي. دوی هغه خلک چې ویني یا هم هغه نجونې چې راځي په بازارونو کې کاری خوښوي، هغوی ته وایي چې دا ډېرې سپین سترګې کورنۍ دي، ډېرې سپین سترګې نجونې دي چې دوی راځي په خپله خوښه باندې ځانو ته جامې اخلي. دوی ښه راګڼي چې د دوی په خوښه باندې همیش باید یوه ښځینه سون وکړي، که هغه په هره برخه کې اوسي، د جامو په لحاظ اوسي، د رفتامات په برخه کې اوسي، د کار کولو په برخه کې اوسېږي. دوی همیش غواړي چې ښځینه د دوی تر تسلط لاندې اوسېږي. اکثریت نارینه مونږ کتلي دي چې دوی خپلې ښځې له کوره حتی د بیرون نه تګ اجازه نه ورکوي. ولې بهر کې کومه نجلۍ چې وګوري چې هغه په یوې ښې سلقې سره راوتلې ده، دوی په کور کې بیا خپلو ښځو ته، اکثریت نارینه ما لیدلي دي چې خپلو ښځو ته په کور کې پیغور ورکوي چې مونږ د کور ښځې هېڅ داسې نه دي لکه د خلکو د کورونو ښځې، په کومه سلیقه چې دوی ګرځېږي، کوم سټایل باندې چې دوی ګرځېږي، اصلا تاسې د دغسې کالیو اغوستلو وړتیا نه لرئ، یا هم تاسې کې دغه وړتیا نشته چې هغسې جامې واغوندئ، بېرته نه هغه حق ورکوي او نه هم دا زغملی سي چې د دوی په کور کې د دغسې ښځې اوسي. ولې کله چې په کور کې ښځینه اکثریت نجونو مونږ ته ویلي دي چې کله مونږ ورته وایي چې دغه جامې چې بیرون کې نورو نجونو اغوستې دي، ښځې اغوستې دي، چې مونږ انتخاب وکړو، یا هم ورته ووایي بیا بېرته مونږ ته وایي چې ولې تاسې د دغسې بې شرمه جامو غوښتنه له مونږ راکوئ چې تاسې باید واغوندئ. په داسې حال کې چې هماغه جامې چې دوی بیرون واړسي پردۍ ښځې ویني، په هماغه سټایل جامه کې خوښوي.
بلې، او یوه موضوع دا ده چې اوس اکثره مېرمنې وظیفه نه لري، نو په کور کې د ټولو چارو واک ورنه اخیستل شوی. البته د یو شمېر ښځو په وینا، مثلا دوی نسي کولی په خپل زړه پرده کور ته انتخاب کا، توشک پوښونه انتخاب کا، فرش انتخاب کا، دا هر څه به نارینه راوړي که ښه که خراب دي، به مني په کور کې به استفاده کوي. په خپله ښځو ته څه کول پکار دي چې کوم څه چې دوی غواړي، یا د ځان لپاره یا د کور لپاره، چې د کور وسایل وي چې دې هدف ته ورسیږي چې هغه واخیستلی شي؟
مونږ باید د شرایطو برابر کار وکړو. په اوسنیو شرایطو کې مونږ وینو چې په افغانستان کې اقتصاد ورځ تر بلې مخ پر خرابېدو روان دی. خلکو ښکته کېږي، وظیفې نشته، نه د ښځو لپاره شته، نه هم د نارینهو لپاره په اسانۍ باندې وظیفې پیدا کېږي. اکثریت نارینه بېکاره دي، ښځینه خو بیخي مطلقا بېکاره دي. هغه کوم څه چې مونږ یې انتخابوو، د یوې ښځینه په توګه باندې له نارینه سره مرسته کوو، باید مونږ د اوسنیو شرایطو برابر د خپل اقتصاد مطابق خوښ کړو. هسې نه چې موږ د کور د نارینهو درآمد ډېر کم وي. ولې زه ځم په یو مارکیټ کې چې هغه پردي په دېر سره پنځه دېر سره په دې بیه ورکوي، او زه شله اوسم یا هم مونږ شله اوسو په نارینه او ښځینه، ته به هرو مرو همدا پردي ماته اخلي د کور لپاره. دا چې له هغې نه چې د مونږ د کور اقتصاد خرابېږي، ولې هغه څه نه انتخابوو چې هم اقتصادي اوسېږي او هم ښایسته اوسېږي؟ تنه ښایست په دې کې به نه وي چې مونږ لاړ شو په یو قیمتي سیز باندې لاس کېږدو چې ښکلا ورکړي. ډېر ساده شیان دي چې په کور کې د کور په زینت کې ښکلا ورکوي. مونږ باید د اقتصاد مطابق، که ښځینه دي که نارینه دي، دا باید د خپل اقتصاد مطابق پرېکړې وکړي او انتخابونه وکړي.
او ښځو ته چې اصلا د انتخاب حق نه ورکول کېږي، دا له رواني اړخ نه په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي؟ سره له دې چې دا پوهېږي چې په کور کې نارینه د دې توان لري چې یو څه د دې په زړه واخلي، مګر نه یې ورته اخلي، وایي دا د ما نه خوښېږي نو تم دا ما اخله، له رواني اړخ نه دلته په ښځو څومره بد اثر کوي؟
بالکل، ډېری کسان داسې دي چې د انتخاب حق دوی ته نه ورکول کېږي، دوی ته یوه عقده پیدا کېږي. خاصتا لکه زه یو خپله تجربه درته وایم چې په کوچنیوالي کې زه چې کله ډېره کوچنۍ وم چې بازار ته بوتلم، پلار به مې چې ما ته بوټان اخیستل، ما ته به څه جامې اخیستې، کوم څه به چې ما ده ته ویل چې هغه ما ته واخله، که به هغه ډېر بېکاره شوی و. زه په دې پوهېدم اوس زه کله فکر کوم چې هغه ډېر بېکاره شوی و، ما انتخابوو، ولې له هغه نه پورته شی ما ته پلار اخیسته، خو هغه بېکاره شی ما
ماته خخ کاری د پکوښنی والی کې ما به هغه انتخابو ولې دوی به ماته نه خسته تر نن ورځې پورې یو عقده داسې د انسان په سره کې پیدا کیږي او پات کیږي هم زه اوس هم خپل مور ته کله کله وایم مور هغه شای چې ما انتخابول هغه رسانه او تاسو کوم پټان چې موږ ته خسته هغه چې ما انتخاب کړی و دوه جوړه پرې کېدل ول تاسو موږ ته نه خسته تر اوسه پورې وایم د ما په سره کې د هغه عقده پاتې ده چې ماته به په مخ وخت کې نه ما هغه شای چې موږ انتخاب ولا خسته به دی ولا اوس کله چې ما کوچنی خور موږ بازار ته بیا هر وخت مور ته مې وایم چې پرېږده چې تاله خپل انتخاب کې موږ چې په کوچنیوالي کې دغه حق پاس له موږ نه اخیستی و اوس مو له دې نه واخله ځکه چې کوم څه که ښه دی که خراب دی چې هغه خوښوي چې وایې اخلي هغه نه چې د دې په زړه کې وقده پاتې شي چې ماته دغو نه کاله چې زه کوچنی والم هغه څه ما انتخاب کړي ولې دوی راته وانه اخیستل
آیا دا مسایل د دې ارزښت لري هغه که د کور وسایل وي که جامې وي چې یو څوک د یو چا زړه مات کړي او په خوښۍ ورته وانخلي څه به ښه وي چې هغه څه چې هغه د کور میرمن هغه د کور خور هغه د کور ښځه غواړي اماسي ورته واخیستل سي
دا یو ډول حق ده یا هم په شخصي ژوند کې مداخله ده چې موږ ته یو چا په شخصي ژوند کې ور مداخله کو چې ته باید دغه رنګ یا هم دغه جامې واخلې یا دغه لوی تی دغه کالي لوی واخله یا هم دغه لنډ تی اوږده ما واخله دغه لنډې واخله موږ هر څوک باید دا حق له انسان وانه خلی چې ته څاخلی باید ته په خپل خواخه باندې انتخاب کړې دی بل چا پر ځاو باندې خپلې ښځې خپلې لورانې خپلې خوینې چې بازار ته بیایي باید د هغوی د غوښتنې مطابق هغسې عمل وکوي تر ټولو لومړی ښه دا ده چې دوی کله هم بازار ته ځي کوم څه ته چې اړتیا لري دوی هغه خپلې پیسې یا هم کومه سرمایه چې له ځان سره وي بازار ته چې هغلته څه پرانیستي نو دوی باید دغو پیسو مطابق هلته انتخابونه وکړي
ډېره زیاته مننه لیمې جانې تاسو باندې سلامته اوسئ
هیله کوم کولی ښه وخت ته
د اسلام دین هم خزو ته د حق ورکړی چې دوی په خپل زړه له شریعت سره برابر ژوند وکړي تاثیر لیوال چې د خزو د اسلامي حقونو په برخه کې څیړنې کړي وایي چې په یو شمېر سیمو کې نارینه د خزو په شریعي حقونو باندې هم سترګې پټوي
قرآن کې د خزو حقوق راغلي دي همدغه شان دي الله جل جلاله خزو ته د حقوق ورکړي دي دا چې زمونږ افغاني ټولنه غو د دستور او فرهنګ او ځینې خلکو دومره ټیټ نیولې د دلته دي قرآن نصر غړونه کوي هم دي حدیث نصر غړونه کوي حقوق چې الله جل جلاله ورکړي دي هغه باندې دوی خې ګاونی منی د خپل جامو په اخیستلو کې اختیار نه ورکوي ځین نور د کورونو په کارونو کې دوی ته اختیار نه ورکوي دوی وزنه مطلب دا وي چې نزول د خزي خبرو منم حضرت محمد صلی الله علیه وسلم بو خپل بوبیانو ته خپل لورګانو ته دوه ته زیاته مینه ورکوله په هر شي کې به مشوره وسره کوله نه داسې چې دوی زره مشوره نه کوله هغه چې زمونږ خو پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم قرآن نازل شوی ده موږ دغه صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې زمونږ پیغمبر دوی ته د حقوق ورکړي دي زمونږ پیغمبر له دوی سره به مشوره کوله کوم دغه خلاف کار کوو
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو پخیر درسی ساعت ته خره غلست نن په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي د دې خبرونه درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو او په دې برخه کې به خونکې اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي د دوراني عناصرو جدول په عمومي او افقي ډول جوړ شوی او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په افقي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
دا الکترونونو ترتیب او د دوراني عنصرونو خواص وایي. د عناصر دوراني سیستم یا پیریډیک سیستمز اف د الیمنټس وایي. د عناصر دوراني سیستم د عناصرو د ویش، خواص او دوراني قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دوراني سیستم په حق له معلومات ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دوراني سیستم تاریخچه په حق له پوه شو چې د عناصرو موډرن پیریډیک ټیبل چې دی 1418 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصرو د دوري جدول د مندلیف ته په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د 1418 پورې ټول عناصر دي چې د نوي شاوخوا طبي عناصر او باقي مندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي، یعنی د دې د نوم مکمل توري نه لیکل کیږي بلکې په سمبولونو د هغې نومان ښودل شوي دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوي دي. همدارنګ دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل چې اټومي نمبر، یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، او هیلیم چې دوه عنصر په دوري جدول کې راځي چې اټومي نمبر یې دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون او نیوټرون د شمېر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره ښودل کیږي. د عناصر دوري جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودي قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي، یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمېر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط قطار دی، د فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټل اوټس په نامه سره یادیږي چې دا په قسمي ډول سره د برېښنا جوړو تیرون کې دي. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلاکونه دي چې یو د اس بلاک دی، بل د ډی بلاک دی، پی بلاک دی او اف بلاکونه. څنګه دا دوري جدول په بلاکي جوړښت ترتیب شوی دی؟ د عنصرونو د الکترونی جوړښت وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولی دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی، یو الکترون لري نو پاول په تعلق کې یو الکترون په مخامخ په مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم د هټ په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې تک سوي دي. وایي دلته د فری انرژي سویه کې نه خوات عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فری انرژي کې سویه د الکترونونو شمېر د هغه پور بیتالونو کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس 2 2 اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس 2 2 اس 2، همدارنګه د برون د یو اس 2 3 اس 2 او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربون چې الکترونونه شپږ دي، چې پنځم شپږ الکترونونه له هون د قاعدې سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه یې لومړی په چې شي هم جهت شکل سره ټکر دي، تاکا هم جهت شکل سره ټکر دي، کله چې اوربیتالونه شمېر زیات شوی دي، به مخالف جهت شکل هم اوربیتالونه خاني ډکی کړی دي. په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شوتل شوی دي. همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوشه، یعنی د ال شل لري، لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د مندلیف د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی. د الکترونی جوړش پلاندی ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پا یو 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي.
کوونکی د عناصرو د درس په دوام مکتا د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوې. د محلولونو ځانګړتیاوې وایي محلولونه یو شمېر فزیکي ځانګړتیاوې د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پورې اړه لري چې کولاګاتیو ځانګړتیاوې په نوم یادیږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټوله دا په بر کې نیسي. چې له هغه له دې څخه لومړۍ خپرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خپرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحله موادو سره خپل سریخ خپرېدو ته ډیفیوژن یا هم خپرېدنه وایي. لکه پوتاشیم پر منګنای چې په اوبو کې واچو نو هغه خپل مالیکولونه چې کوي انتشار کوي او خپرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پردې څخه واره مالیکولون چې رکیب محیط خوا تنفس وکړي دی عملیه ته ازموس وایي چې واره یعنی کوچني مالیکولون ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولون ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې دی وای هغه کوم چې د ازموس عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوم چې د مالیکولونو د نفوذ لامل تر کې محیط نه غلیز محیط خواته د نیمه قابل نفس په پردې څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک دستګاه په واسطه سره اندازه کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د کاسي حالت عمومي معادله په واسطه شمېرل کیږي چې معادله عبارت ده له پی زر پی وی مسای کې چې ان زر پی آر زر پی ٹی سره چې په شکل کې د ازموټیک دستګاه وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار کړي اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وایي هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ډول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادیږي. د بیلګې په ډول د خوړو مالګه چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني او نباتي حجرې له هغوی سره په ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وایي که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو تاسو په دې صورت کې وایي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کیږي چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل به هایپوټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شوی محلول څخه ټیک یک شته دي. بل کې پټو لوي نه څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادیږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایزس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چیوي او له منځه ځي. چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موج وینو. خو بهترینه د حجرو لپاره مهم چې دي د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې یعنی محلول د ازموټیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت تغوږی است. د دولسم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه ولولو او خون کې به د دې مرکبونو خاصیتونه مونږ ته بیان کړي. د هم دو مرکبونو درس
الی سایکلیک مرکبات یا الی سایکلیک کمپاؤنڈز وایو. چالی سائیکلک مرکبات ہا کرنی سسٹمونه دی چواز د کاربن اٹومونه د حلقې په جوړش کې برخه لري. دا چال کوي سسٹمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده. لرکه کپل په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مېوي فعالیت کې خپل اړوند او الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کار په لاره د الی سائیکلک مرکبات په نام سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي. نو له همدې سبب په ځانګړې توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات په لیپاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیپاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي چې کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نام سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي چې څه دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شوده نو څنګه کوي چې سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه چې د کاربون د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند زنجیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخه د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي لکه سایکلوپروپان، سایکلوبیوتان، سایکلوپینتان، سایکلوهیگزان او همدارنګ سایکلوهیپتان او چې دای شکلونه دي. بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه پنځه او شپږ زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي چې دا ځینې فارمولې عبارت له سي ان ایچ دوه ان څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینتان، سایکلو پینتان، سایکلو هیگزان، سایکلو هیپتان، سایکلو اوکتان او همدارنګ د کاربون اټومونو د شمیر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي چې کوچنی کړي یې له درې څخه تر څلورو پورې د کاربون اټومونو لري. آی ټي نورمال کړي یې د پنځو څخه تر اوو پورې د کاربون اټومونو لري. همدارنګه منځنی کړي یې د اتو څخه تر ټولو پورې د کاربون اټومونو لري. چې غټې کړي یې بیا د دوولو څخه زیات د کاربون اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربون اټومونو په یو متصل عضله مثلث په شکل ځای لري او د دې تاریخو زاویه شپږ درجه ده. د سایکلو پروپان استحصال سره ډول دی. وای فرند په کال 1928 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1928 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دای مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د شیدو ټکې درته چې درجه د سانتیګریډ دی. من په درجه درجه د سانتیګریډي او د کوي به هو شکون کې مواد په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیا کې ډیر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي ته ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګ د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنجیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا یې ځینې معادلې عبارت دي. همدارنګه به د ووس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن چې دی. په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شوتنه او دغه ځانګړتیا به احتسال دي. همدارنګه داینونه نومې شوتنه او ځانګړتیا یې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربون او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربون ترمنځ دوه ګونی اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوه ګونی اړیکې دی، دوه ګونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د الکینونو ساختماني میز ایزومیری هغه وخت مې سره راځي چې د دې دوه ګونی اړیکې د کاربون د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه ګونی اړیکې په یو طرف پاتې وي د سایټ او یا هم سیز او که موضع دوه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادېږي، یعنې په لاندې په دې شکل سره چې لیدل کیږي. همدارنګه نومې شودنه د چدای پاک په طریقه سره یې نومې شودنه په لاندې ډول سره لومړی باید کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانې شي، بیا دا هغه اوس زنجیر باید هغه خوانه وشمیرل شي چې هغه خواته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي، چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای ان ای او راځي او دوه ګونی اړیکه موقعیت د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګه پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته نومې شودنه لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټی ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتلین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مجبور مرکباتو مهمې پکې یا الکلاین ګروپي په لاندې ډول سره دي چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیاوې په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکي خواص کې خپل اروندو الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشدوې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري، هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 او یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشدو ته ډیر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د چورش لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونو د حرارتي تجزیه څخه د پروپولایز څخه څنګه لاس تر ځي او په سنت کې کوچني الکین د قانون د تجزیه څخه لاس تر راوړای شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سریا دیږي چې ماده له پلانډ ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې اوبه خارجيږي او الکین لاس تر ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګه ډاینونه وایي چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه دوه ګونی اړیکې ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولیټي ډبل بونډ دي کانجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکه د کاربون همدارنګه دوه ګونی اړیکه د کاربون سي اچ 2 او سره همدارنګه کانجکټ ډبل بونډ دي همدارنګه ایزولېټي ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولېټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایل کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو می شودل د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دواړو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیین شوی د مرکب د نوم ته مخه لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول دي. یو او درې بیوټایډاین دي، دوه میټایل، یو درې بیوټایډاین دي، دوه درې ډای میټایل، یو درې بیوټایډاین څخه عبارت دي. همدارنګ چې نوم یې شته نو ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیگزاین او یو څلور پنټایډاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نننۍ درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا پر راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دورې جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نننۍ درس په دوام د الکینونو درس واوري.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون
د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسی ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسی ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونی مو الله مل شه.
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.